یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اسدی رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په تکل کې وړاندې مو د محمد حنیف اتمر د روسیې د سفر له نورو جزئیاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. دفاع وزارت له افغان پاوت سره د امریکا د سلګونه جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي، او د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیک ننګونه به چین وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په مقصد د بحث لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
لبلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه بولي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول، 403 هموی، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي چې ټولو قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. د پښتني بانک پخوانی مشر او د دې بانک درې کارکوونکي په تنفیذي بند او هر یو په 900,000 امریکایي ډالرو نقدي جریمې محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د دې محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله د یعنی په شپږ کلونه او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د دې بانک درې نورو کارکوونکي د تصویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 900,000 ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور واړه هر یو د 900,000 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو جیوپولیټیکا ننګونه به د چین لخوا وي. خدای وایي چې روسیه هم یو لوی ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت پیاوړی کړي. خو برنز په عین حال کې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کیدای شي له پیکینګ سره ګډ کار وشي. نوموړي د روسیې ګواښ هم جدي او رانوونکی وباله او ویل تر څو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به له دې هیواد سره ډیره محدوده وي. څلور شپېته کلان ویلیام برنز له ایران سره په پټه خبرې کړې وې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک شو. نو تمه ده چې په اسانۍ سره به د دې څوکۍ لپاره تایید شي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې لمخې ډیری هغه کسان چې د گرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. ترامپ دا بندیز تیر کال ولګاوه او ویې ویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا د وبا له کبله وزګارو امریکایانو ته کارونه خوندي شي. ټاکل شوی وه چې دا بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ترامپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه تمدید کړی وو. د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې د دې فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وې. مهاجرو همدارس د خپلو کورنیو غړي هم تر هغه امریکا ته نشوای رابللی چې تابعیت یې نوی ترلاسه کړی. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د څوارلسو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغه کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږدولي دي. په دې ډله کې د یو 9 کلن ماشوم هغه درې تښتون کې هم شامل و چې د سفر پر مهال مړ شوی وو. د اسپانیا پولیسو په یو اعلامیه کې ویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د دوو هڅو له جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ماسکو کې دی او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی په اسلام آباد کې. په ننګرهار کې د ماشومانو د سالنډۍ ناروغۍ زیات شوې. په کونړ کې د وړیا زده کړو یو مرکز ته تر سلو ډېرې نجونې ورځي.
زمنګ یوازنی هدف چې دی هغه د درس د کړه د کانکور ته مدګی ده.
د مخکښ شوزو پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسي تر رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نوري موخي بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیا کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د وویل
تخفیف روابط دو جانبه میان دو دولت مبارزه علی
د دوړخیزو اړیکو پراختیا له ترهګری افراطیت او پلان شوی جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړی کول د دې سفر موخه دي.
خغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو برخه کې ستونزې جوړې دي. مو دا وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي او موقت حکومت ننګه کړې وه. همدارول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعات په اړه د روسیې د افغان حکومت اندېښنې شریکې کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پایل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ وایان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کوي او کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسیزي په تیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی دی. د زیات کړه تچ پر راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي پاکستان په کې یوازې د اسانچاري ونډه لري او دوی دا کار کړی دی ولی بیا یې هم کوي. خو هغه د افغانستان پریکړه په افغانانو او د افغانستان پر خبرې پوری اړي وبللی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هېواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبان او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې کني له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري. شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ماسکاو کې دی او له روسي چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کوي. بل لورته د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز په اسداباد کې له سلو زیاتو نجونو ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي زمینه برابره کړې ده. د نجونو لپاره د زده کړو په دغه کورس کې ساینسي او نور عصري مضامین تدریس کیږي. نور به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دلتا پلسګونون جونې د خپل روخان راتونکو لپاره کانکور ته د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پزده کړو بوختی دي. دا کورس د فاطمه پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوې ده. مدینه د دې کورس یو زده کوونکې ده.
زمونږ یو ځنه هدف چې ده هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسيږي چې کیمیا دا، بیولوژي دا، ریاضي دا، فزیک دا.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېری کم انجونی له دولسمو ټولګیو فارغيږي. هغه چې فارغيږي ډېرو کمو ته کورنۍ په هونتون ته د تلو اجازه ورکوي او هغه چې کورنۍ غواړي لونی لوړ زده کړې وکړي په خونځو کې د درسونو د ټیټ کیفیت لکبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولای او لوړ زده کړو محروميږي. خو د زوهل په نوم کونړی زده کوونکی هله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د خو نمرو په خستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خويندو دا هله وی چې پراتلونکو کې د خپل خو پونځه تا کامیاب شي. زما په راتلونکو کې دا هله د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم زه غواړم چې د ژورنالیزم پونځه تا کامیاب شم.
زوهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابرې شوي او هغه کورنۍ هم زیاتې شوي چې غواړي لونی او زامنې لوړ زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کال وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاد موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څنګ یې د اسداباد تر څنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې جملې څخه 300 دیارلس خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې او 100 د کانکور امدګۍ په څنګه کې په زده کړو بوختي دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
کونړ د معرفت لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي او سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کډرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوی وو او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کاله کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتې کونړي سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانیستل شوی او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وسم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې کورنی شرکت په همکاري د صادرات پیل سول. د ښاغلي رستمین په خبره تیر ورځ لومړی جوپه د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت شپېته ټنه سره ممیز ازبکستان ته صادر سول. څه موده وړاندې د افغانستان دولت څلوېښت ډوله وچه میوه هم کاناډا ته صادره کړې وه. د افغانستان وچې میوې په نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی چې د کال په اوږدو کې سیمې او نړۍ ته بېلابېلې زرګونه ټنه وچې میوې صادروي. په لغمان ولایت کې د ایرون لرونکي مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي دا په لغمان کې لومړنۍ د مالګې فابریکه ده چې په یو جریب ځمکه کې د 2000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړیږي چې په یوه شپه او ورځ کې د یو ټن ایودین لرونکي مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې له کانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیې له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 5000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه او تیره ورځ یې کار پیل کړ. دغه فابریکه بیلابیل پلاستیکي توکي لکه ګلدان، پلاستیکي جیک او ګلاسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي د هیواد له دننه څخه ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اویا پوله، یو سترلنګ پوند یو سلو اته افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اویا افغانۍ.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیول شوې وه. نړیواله مسله راخلو. د ایران یو ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د سندو لومړی ګام باید د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري واخیستل شي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه دا خبرې پرون وکړې. د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه، خو واشنگتن له دې تړون څخه په 2013 کال کې ووت. صالح محمد صالح راپور لري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. هامانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لری کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي همانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یوه منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولې. د دې پروتوکول لمخې نړیوالو مفتشانو کولای سوې په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې لاټمی تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دغه ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا یادوي. دوی د موسمي ناروغیو کچه په ماشومانو کې ډېره لوړه بولي او روغتیایي سپارښتنو ته د کورنیو د پاملرنې ټینګار کوي. په دې اړه سیمې راپور لري.
زکام، سینه بغل او د ماشومان تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچای سا کال د یخنۍ په دی روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومان څنګ مشر ډاکټر واحد الله حبيبي وایي د تیر کال په پرتله یاد ناروغي څو چند ډیره شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلی، په یو خونه کې د ډیرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زمونږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسیږي. چپرکټ خلاصه کوي. عوامل ډېر زیات دي.
ښاغلی حبيبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان ډېر زیات وي. د کورنۍ په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپل اولادونو سم ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړې ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې وزنی ناروغي چې ډېره خطرناکه ده، سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی 20% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمی ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندیښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډیری لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاو لنشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي بخت بیبي خپل 2 ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چې چپرکټ کې یو پروت چې د هغې صفایي پاکي او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکلو ته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
اجرت الله يم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې موږ په نګرای کې 200 حافظامه ښوونکي او د 2 سوالو نه 3 سوالو سره 2009 کال د عمل ثور جوزا ماشینه اجرا کړې. 2 سوالو ماشینه د عمل ثور جوزا پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې ولایت مقام سره په اړیکه کې ریاست مقام سره په اړیکه کې راته وایي چې بودیجه پاتې ده در کوي. بودیجم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد ماشات اجرا کړي. هم دوی موږ سره د راتلونکي شپې ژمنه کړې وه. ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام او نور سنا جرګي الله دې په دې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبرې کوم د لغمان ولایت نه. زموږ ولسمشر په دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار واخیستل کېدی اوس په هغه په موږ په افغاني لاس سره کړو. زموږ لغمان غریب ولس ته یو لږ زره نظر وکړي او دغه مالونه زر په زره دي. السلام.
بله سلام علیکم زستا ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرې ساينه مرګندې د بلند سیمه څخه کمربند یا خاطه د ځنګ په کوڅه څخه دا خاطر د کمربند موږ ساينه ګرځ د بند ساته جی او مرسته راځي نورې خوري موږ دغه سی پاتې ځوان موږ ته غان څه او موږ आवाज وای والی و دروغ ځای په ورسې موږ فکریا وسنه لرو د کړي په ځای کې پراته یې د ځای په مان ساينه
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشپور څلور څخه دا اله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او تر سیتی دي چې ځوانان بیکار دي څو دوری کې دي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي څو ځوانان په کار اخته شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وای د سردی بند ساحه دی ملي پارکونه مول شي دوی وای په دې کار سره به دا بند په یو تفریح ځای بدل شي او خلکو ته به کاری فرصتونه پیدا شي د تاریخي بند غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې نور حاله د سجرړو د خبريال پورا پورک
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلې تاریخي غونډې ولاړته دغه غونډې د دواړو ولایتونو لری سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې او بوتر را ګرځېدلې دي دیو بوته د سردې بند وایي که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي دوی غوښتنه لري چې د سردې بند د ملي پارک په توګه ونومول سي د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي
زمات نظر باندې کچیر په غزنی ولایت کې به یو اقدام وشي هغه هم د بند سردې په سیمه کې نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي په دې خاطر چې دغه بند سردې چې دی ډېر ښایسته بند نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي احمد وایست غزنی اوسیدون کیدای دای هم په اړخیزه توګه دغه پارک جوړیدل ګټور بولی
دا خو خلکو د پاره ډیره ګټور کار ده ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری سطح به هیل وړه ده دغه چې کارونه کې کولای شي خلک په کار باندې سي هغه بیکاری کچې څراټیټ سي او خلکو ته کولای شي هغه پیسې یو شیایت تر لاسه کړي خپل ژوند ته ادامه ورکنه
احمد وایز زیاته کړ چې پر دغه بند پنګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شالوم ځکو ته د اوبور کولو سبب کیږي د دولت او خلکو لپاره په یو شای داتي سرچینه بدلیدلای سي د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکو هم دغه کار غوښتنه لري عبدالباری نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بند ملي پارک سي د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ګټه رسیږي په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي
سردی په بند پارک جوړیدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده خصوصي سکتور لاري بعضی خلکو وړاندیزونه کړي او مخکې چې په دې ساحه کې موږ پنګونه وکړو او دغه ځای په قراردادي شکل راکړل سي بیا فکر کوم د دولت یا د خار جوړولو د استازي لخوا کوم شین چې راغنو ورلګیدل
کله مو چې د غزنی له والی سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل هغه وستایل او ویل چې په دې تړاو بل مرکزی چارواکو سره خبرې وکړي بری جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سره له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو
ملی پارک په حساب یې دا خطر ده او خو نظر هم ده موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشرانو ته هغوی سره به تفاهم وکړو انشاءالله په دغه برخې به سر د سبا نه کار شروع کړو
دا اقتصادي سوله ایز او تفریحي ګټو تر څنګ تاریخ پوهان د سردې بند او تاریخي بند ګڼي لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي درې سوه کاله وړاندې احمد شاه دراني په دغه سیمه کې د غرونو د بهیدونکو اوبو او په ورته مهال د هوا روزمکو شتون او ورڅخه د اغېزمنې ګټې ترلاسه کېدو اړتیا ته په کتو د سردې بند جوړولو ته اقدام کړی و اټکل دا دی چې احمد شاه بابا د دغه بند له جوړېدو سره غوښتل دا سیمه سمسوره او شعر
سردی بند د افغانستان د بنسټ خودن کې احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل شوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزایی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکلی دی چې د سردی بند کار د 500 طلایي تومنو په لګښت په 1104 قمری کال د اعلیحضرت احمد شاه دورې دوران د فرمان له مخې کارونه پیل شول.
دا سردی بند رغولو چاری په دوهم ځل په 1446 کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل سوی وی چې تر کابو 1450 کال پورې دوام درلود او لا هم د ځینو کانالونو او نورو برخو کارنه لدی عمل بشپړ نسول چې جګړه ور باندې راوړاندې سوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولس پجاو